د مخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو تر اتو بجو د ازادي رادیو په دې او سات خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام خبريږي د دې خبرونه قربانه فریدا سیال د چ په څو شبو کې سټډیو ترازی خو لاغه مخ کې پام وکړي د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم د سپینې مڼې د امنیت شورا ویاند یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان د نړۍ د هیلو خلاف حرکت کوي او له دې ډیر لري دی چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي. جان کربی دا څرګندونې بیګای یوې خبري غونډې ته وکړې او ویل د طالبانو پر وړاندې د امریکا تګلاره نه ده بدله شوې. هغه زیاته کړه چې طالبان د حکومتولۍ او له ښځو او نجونو سره د چلند په اړه د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. کربی د ترهګرو ډلو په اړه د خبرو پر مهال وویل په افغانستان کې القاعده شبکه یقینا کمزورې شوې ده او نه بریښي چې بیا به راژوندی شي. خو کربی یادونه وکړه چې امریکا په افغانستان کې پر ټولو تروریستي ډلو څارنه کوي. د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او کلتوري اداره یونسکو وایي له 2021 کال وروسته د هغو ماشومانو او زلمیانو په شمیر کې 6 میلیون زیاتوالی راغلی چې له زده کړو پاتې دي. د یونسکو لخوا ورکړل شوي معلومات ښیي چې د دې شمیرو د زیاتېدو یو علت په افغانستان کې له 6 د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو او په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز او ترڅنګ په ټوله نړۍ کې د زده کړو د پرمختګ د بهیر پر وړاندې روان رکود دی. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت په نغلو کې د لمریز انرژي د تولید د یوې پروژې د پرانیستو خبر ورکوي. د وزارت نن پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي چې دا پروژه د 10 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. په بیان کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر له قوله ویل شوي دي چې د دې پروژې د پرانیستو په غونډه کې ویلي نورې دا ډول پروژې به هم په راتلونکي کې پلی شي. افغانستان له کلونو راهیسې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دی او اوس مهال خپله د اړتیا وړ برېښنا تر ډېره له ګاونډیو هیوادونو ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې خبرداری ورکړي چې که د اوکراین ټوټې کېدو ته اجازه ورکړل شي نو معنا به یې دا وي چې د نړۍ هیڅ هیواد خوندي نه دی. ښاغلی بایدن به په خپله نننۍ وینا کې چې ځینې برخې یې له مخکې خپرې شوي ووایي چې روسیا په دې باور ده چې نړۍ به بالاخره ستړي شي او د اوکراین د لاندې کولو اجازه به ورکړي، خو پرته له دې چې له عواقبو سره یې مخامخ شي. د بایدن د وینا متن زیاتوي چې نړیوال باید د دې بربند اشغال پر وړاندې ودرېږي څو دا خبره یقیني شي چې د سبا ورځې د احتمالي یرغلګرو مخه نیول کیږي. او د امریکا دفاع وزیر وایي اوکراین په تیرو 3 میاشتو کې د روسي ځواکونو پر وړاندې په یرغلیزو عملیاتو کې ثابت پرمختګ کړی. لویټ اوستن دا څرګندونې نن د اوکراین او د متحدینو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. ټاکل شوی د جرمني په رامشتاین لویه پوځي اډه کې د 500 هیوادونو پوځي او دفاعي مشران ګډون وکړي. دا د رامشتاین د فارمټ 15 غونډه ده، خو د اوکراین نوی دفاع وزیر لومړی ځل ګډون پکې کوي. رستم عمروف چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د نویو بدلونونو په ترڅ کې د دفاع د وزیر په توګه ټاکل شوی ویلي دی چې د اوکراین د 13 میاشتنۍ جګړې د نویو لورو په لټه کې دی.
ځوان فکر ل آزادۍ رادیو نه
سلامونه ستړي مشي ځوان فکر پروګرام دی. ز فريدا سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قرباني یو. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه ځوانان کولای شي په ټولنیز ژوند کې د وړو او لویو موضوعاتو په اړه د اختلاف نظر لشتون سربیره توافق ته ورسیږي، او څنګه په ټولنیزو رسنیو کې کولای شو د ځوانانو ترمنځ د مختلفو موضوعاتو په اړه د نظرونو متقبل احترام رامنځته کړو. په دې موضوع بحث کوو له افغانستان دننه او بهر سره ځوانان په پروګرام کې دي. له دوی به واورو چې دا مسایل څنګه حل کېدلی شي. راسره په پروګرام کې لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر غړي زلانور، په هند کې افغان محصل هلال محبت، ځوان فعال ریاض مقامزی او د پهنتون محصل رنا افغان سره خبرونه کې دي. تاسو ټول ستړي مشه، په خیر راغلی. که زموږ میلمانه وسلي پایل به د لیکوال او د افغان خزو آنلاین ادبي بهیر د غړي زلانور نه وکړو. اغلی نور، تاسو ستړي مشه، په خیر راغلی. که پایل په دې پوښتنې وکړو چې دا نظرونو ته درناوی او دا چې د اختلاف سربیره په یو موضوع توافق ته رسیدل له کوم ځای پیل کیدای شي؟ بلې، غلی زلاز مخک لري.
سلامونه تاسو ټول ته، هله دې روح زور خوشاله وياس او ډېر بخیر. زه کولې شم د دې موضوع په اړه څه وایم چې موږ د ځوانان په اصطلاح کې ځوان ته هغه برخه ده چې موږ ته د ټولنې چې موږ د ټولو ورته سترګې دي په اصطلاح، او موږ د ټولو تمې اوس ځوانانو ته دي او د دوی ډېر زیات مسؤلیتونه دي د ټولنې کې. دغه یو موضوع باندې توافق ته رسېدل دغه چې د دې اسانه او ډېر سخت کار دی، او بل زموږ ځوانان په اصطلاح یو بل دغه درک نه لري چې دوی درک کړي، او بل دا چې دوی د یو بل نظر ته په هر صورت د هر چا خپل بیل نظر دی، د هر چا نظر ته باید احترام ولري او د هر چا نظر باید درک کړي او فکر وکړي ور باندې د هر چا نظر باندې. زه فکر کوم چې دغه درک یا هم د یو بل ته هغه نظرونو احترام زموږ ډېرې ستونزې حلولی شي. دغه ځوانانو کله چې هم زموږ دغه ټولنیزې رسنۍ ګورو، دوی یو بل ته په دغه کې ډېر د توهین یا د هغه مسیجونه چې هغه باید ونیسي یا درک یا هغه اوس پرستی رساله کی نورې ډېر خبرې دي چې موږ نشو کولی توافق ته پرې ورسی. خو زه فکر کوم چې دا نظرونو ته احترام، ځکه دا چې خپل نظر دی، درک کول دی یو بل، او د هر مثلا څوک حق لري چې خپل نظر وړاندې کړي، خو په هیڅ صورت باید توهین او بې احترامي ونه شي. پرې سره کولای شي چې او البته صبر او حوصله موږ ډېرې ستونزې حلولی شي.
مننه کور ودانه غلی زلات تاسو به تر او ګرځم مقام ځای سپ تاسو درازم. په ټول کې هغه څه چې د ځوانانو ترمنځ د نظر اختلاف موضوع را پورته کیږي، د دې ځای دغه د خوانځي لسم دو لسن صنف یا په ټول کې کاپانتون یاد کړو، دغه دوروي چې ځوانان په بیلابیلو مسایلو بحثونه کوي، خبرې کوي، او د دوی د مختلفو نظرونو نه کله کله داسې کیږي چې دوی ترمنځ توافق ته رامنځته نه شي، دوی توافق ته ونه رسیږي. ستاسې په ان باندې کله چې ځوانان غواړي په موضوع توافق وکړي، زده کړه پکې څومره مهمه ده؟
د دې زیاته مننه ویلې سیال، تاسو لومړی غواړم چې تاسو ته همدارنګه د بحث نور مېمنو ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامات وړاندې کوم. ډېره مننه چې دومره ډېره مهمه او حساسه موضوع مو ټاکلې ده. تاسو په خپله تبرع وګرځم چې په دغه اختلافات کې د زده کړې کچه یا د زده کړې رول څومره دی. کله چې موږ د نظر د اختلاف سربېره د توافق بحث کوو، دوه خبرې راځي. یو دا موضوع چې آیا دغه دواړه لوري چې مثلا د یو بل سره د نظر اختلاف لري په ځای موجود دي او یو بل سره مثلا مناظره بحث کوي او کنه. بل داسې وضعیت هم وي چې مثلا زه مثلا د یو چا سره د نظر اختلاف لرم، له یو ډلې سره، له یو فکر سره، له یو مکتب سره، خو مقابل لوری نشته دی. په دوړو حالاتو کې د اختلاف حلول به خپل پروسه لري. کله چې موږ مثلا دوړو لوري شتون ولري په هغه کې مثلا د نظر اختلاف حلول کې یو دوړو لوري باید خبر نیونکي اوسي تر څو د مسلې په اوم پوه شي او کولای شي چې یو بل ته قناعت ورکړي. ځکه چې دا واپوهنه وایي ډېری خلک بحث په جریان کې د دې پر ځای چې مثلا د مقابل لوري خبرې واوري خپلې خبرې جوړوي، کله چې مقابل لوری غږیږي نو دغه بل کس د دې پر ځای چې هغه خبرو ته غوږ شي او ځان پرې پوه کړي او کوشش کوي چې بله خبره جوړه کړي ذهن کې او حل کړي. مونږ چې کله د اختلاف خبره کوو چې اختلاف حلتونه کې یوه موضوع ډېره مهمه هغه کمه پوهه ده یا د زده کړې کموالی دی. ګوري کله چې اختلاف رامنځته کېږي په دې معنا چې زه په کومو خبرو پوهېږم زما معلومات کم دي، هغه کسره چې زه مثلا اختلاف لرم د هغه معلومات هم کم دي، ځکه موږ یو بل سره اختلاف لرو. که چېرته زما پوهه او د هغه پوهه یا د هغه زده کړه او زما زده کړه سره یو ځای شي، بیا له هغه وروسته موږ وایو چې دغه معلومات بشپړ دي، اوس د تحلیل او د هغه د جزوي کولو یا د تجزیه کولو مرحله به شروع کیږي. نو د زده کړې رول ډېر زیات دی، څومره چې مثلا په ځوانانو کې د پوهې کچه لوړېږي څومره چې دوی ډېره زده کړه کوي څومره چې دوی ډېره مطالعه کوي هغه همدا اختلافات کمېږي. ځکه چې زه وایم کله چې مثلا دوه لوري دواړه خپل هغه معلومات سره شریک کړي نو دغه وخت تجزیه او تحلیل ته لاره هوارېږي. د دې وروسته یو انسان په صحیح شکل پرېکړه کولی شي چې زه په حق یم یا مقابل لوری په حق دی. که چېرته د زده کړو کچه کمه وي یا د معلوماتو خلا موجوده وي معلومات بشپړ نه وي، نو انسان په خپل هغو معلوماتو باندې اعتقاد کوي په هغه باندې پرېکړه کوي چې دی له ځان سره لري نه هغه معلومات چې مقابل لوري سره شته.
مقام ته صاحب مخکې له دې نه چې ادامه ورکړي په بخښنې سره دلته یو پوښتنه لرم. که چېرې ځوانانو نه لږ موضوع دغه تجربه کارو کسانو ته یوسو، دوی زیاتره په افغانستان کې کومو کتلې وي زموږ ساسي پلرونه ډېر وخت تاسو شوي دي چې دوی تعلیم نه وي کړی، خو یو مسله ډېره ښه درکوي، ښه یې تحلیلي او سره په څنګ کې مقابل لوري سره ډېر ښه توافق ته رسیږي، بیا هم فکر کوي چې په دغې مسایلو کې هم تعلیم مهم دی که نه، دغه مقابل لوري په خبرو ځان پوهول مهم دي.
ډېره مهمه نقطه ده. ګوري ښه موږ وایو چې پوهه په خپله د تجربو ترلاسه کېږي، دا سمه ده چې مثلا موږ ډېری خپل مشران وینو چې مثلا د پوهې په برخه کې هغوی ممکن مکاتبو ته ډېر نه تللي، پوهنتونو لوړې زده کړې نه کړي، خو بیا هم کولی شي مثلا په ښه شکل سره مسایل حل کړي او په ښه شکل سره پرېکړه وکړي د اختلافات له منځه یوسي. د دې یوازینی یو هغه اساسي علت دا دی چې البته مهم علت دا دی چې دوی تجربه لرلي او دوی وخت نه وهغه څه چې ځوانانو لا نه وي تجربه کړي دی وار له مخکې کلونه پخوا تجربه کړي وي، نو دا په خپل هغه د دوی تجربې دي چې د دوی پوهه کې زیاتوالی راغلی دی او له زیاتوالي وروسته دوی کولی شي ښه فیصله وکړي. دا په دې معنی چې د زده کړې رول ډېر زیات دی. البته نور ډېر علتونه شته چې اختلافات تو د رامنځته کېدو یا مثلا د اختلافاتو د موجودیت سبب کېږي چې له زده کړو یا د کمې پوهې وروسته موږ ضدیت هم راوستلی شو، ځکه ځینې خلک ښه په دې پوهېږي چې مثلا قانع کوونکی ځواب مو ولري خو یو ډول ضدیت نیولی وي او هغه موضوع ته په اسانۍ غاړه نږدي. البته دا د ارواپوهنې له مخې هم یو ډېره مهمه موضوع ده، دې ته په غلګومان ایجاکولیشن وایي چې مثلا ځان په د انتقاد ګوته نیول یا ځان ملامتول دا ډېره سخته وي. ارواپوهنه هم دا وایي خو کله چې تجربه ډېریږي پوهه ډېریږي او انسان په دې پوهېږي چې نه پوهېدل عیب نه دی بلکې یو اخلاقي دنده ده چې باید ترسره کړو او اعتراف یا اخلاقي دنده ده چې اعتراف یې زه نه پرېږدم، نو بیا وروسته دغه مسله حل کړي. نو دا کړې قسم ډېره مهمه ده او کله چې د مشرانو خبره کوو په هغه کې د هغوی تجربې هم ډېرې مهمې دي.
مننه کور ودان مقام ځای صاحب ته سبیر سره وګرځو. هلال محبت هم را سره خبرونه کې وصل شوی. هلال صاحب تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلی. مقام ځای صاحب یادونه وکړه په ځینو مسایلو کې ضدیت یا د مقابل لوري خبره ته غاړه نه کېښودل. که اوس مال افغانستان کې وګورو زیاتره داسې ځوانان دي چې هغوی که زده کړې کړې وي هم د زده کړو کچه یې کمه وي یا د مطالعې کچه یې کمه وي، خو په خپل نظر باندې کلک ولاړ وي یا نظر غلط وي یا کوم ستونزه پکې وي، خو ورنه تیریږي نه، او که تیریږي بیا داسې یو ډول د شرم احساس کوي چې والله دا خو غلط و. په داسې شرایطو کې که چیرې یو ځوان اوسي او هغه په دې پوهیږي چې غلط ده، څنګه کیدای شي چې دا داسې ډول باندې د خپل خبره بیرته راسمه کړي، خپل نظر راسم کړي، چې نوی شخصیت ته په ټولنه کې تاوان ورسیږي؟ ځکه چې په یو خبره ډېر تاکید کول، په هغې ودرېدل، ضد کول او وروسته له هغې نه تېرېدل یو ډول زیان ده، چې هم د دې زیان او د دې تاوان مخه ونیسي او هم ورسره هغه توافق چې دا باید نورو کسانو سره ورته پرې ورسیږي هغه ته ورسیږي.
سلامونه لومړی تاسو ته، همدارنګ ملګرو مېلمنو ته او ټولو ستاسو اورېدونکو ته هیله ده چې روغ جوړ به شئ. لکه مخکې چې دا ملګرو یادونه وکړه، دا نو زما نظر هم دوی سره یو شان دی، ځکه کله چې د علم سطحه ټیټه وي او علم دومره نه وي، همدارنګه تجربه ونه لري که نه، نو مونږ دا کولی شو چې مطلب یو بل چا باندې انتقاد وکړو، هغې ته ووایو چې مطلب ته په غلطه یو زه صحیح یم. خو کله چې د چا علم سیوا وي، نو هغه کولی شي چې یو چا ته لاجک جواب ورکړي او همدارنګه هغې ته یو داسې یو جواب ورکړي چې هغه پوه شي. نو بالکل په افغانستان کې مطلب ډېر زیاتې دا، تاسو دا رسنۍ وګورئ، ډېر پوسټونه په فیسبوک کې دي، ټویټر باندې کېږي، همدارنګه په انسټاګرام باندې کېږي. نو مهمه دا ده چې کله د یو چا په باره کې د یو چا پوس کېږي، موږ باید د هغې په باره کې داسې یو فیصله ونه کړو چې مطلب دا انسان غلط دی، دا پوسټ کړی دی، باید هغې هغه باید مونږ وګورو، باید هغې نه باید موږ باید هغې په باره کې تصمیم ونیسو چې مطلب دغه کس دغه پوسټ کړی، دغه لیکنه کړې ده، نو باید مونږ جواب ورکړو. بلکې مونږ په خصوصا په افغانستان اتباعو کې یو مشکل دا دی چې مونږ لکه مخکې چا خورکیو ته اشاره وکړه، مونږ صبر نشو کولی، درک نشو کولی، نو زمونږ یو مشکل دغه دی. نو که دلته تاسو د نورو هېوادونو دغه وګورئ، خصوصا ځوانان وګورئ، دوی که لیکنه کوي یا مطلب یو په موضوع باندې بحث کوي، دوی ډېر نارمل بحث کوي، د سیریس پکې کېږي نه، او ډېر لکه د فرینډشپ حساب باندې دوی بحث کوي، بیسې په دا معلومات نه کېږي چې دوی په موضوع باندې بحث کېږي، ځکه هغې صبر کوي، هغې وسیله کوي، یو درک کوي چې مطلب دغه کس ما سوال کړی په دغه موضوع باندې ما سره بحث کوي، هغې ډېر نارمل خبرې کوي. او بل په دې کې غټ رول دا لوبوي چې مطلب ستا علم باید ډېر سیوا وي، تا باید ډېر سټډي کړي وي، تا سره باید ډېر زیات نالج واوسي. نو زما په نظر همدغه شیان همدغه نقاط دي چې مطلب دغه تا ولري، نو ته کولی شي چې مطلب د یو چا څه مشکل وي، هغې ته مطلب ته ووایه چې ستا دغه مشکل دی، دغه دغه حل لاره ده. او بل داسې دی چې لکه په افغانستان کې هېڅ کله مطلب دا څوک نه اخلي، ځان ټیپ نه راولي، ځکه په افغانستان کې هر څوک وایي چې همدا زه یم. نو دا داسې اشخاص باید مطلب دغه حرکت ونه کړي، ځکه چې ته پوهېږي چې مطلب زما غلطي ده او غلطي په ځان نه اخلي، هېڅوک هم ځان ته نه وایي چې زه ملامت یم او ته صحیح.
محمد صاحب، دلته ستونزه چیرته ده؟ شاید زیاتره افغان ځوانان دا مسله نه مني، چې دوی که یو مسله کې په حق نه وي، ولې د دې جرأت نشي کولای چې وایي د دې مسله کې په حق نه یم او مقابل لوری مې په حق ده؟
دلته ښکاره خبره ده، په افغاني ټولنه کې مشکل دا دی چې هلته د علم سطح دومره سیوا نه ده. اوس په افغانستان کې ګوره که نه، اوس په افغانستان کې مونږ صرف مکتب 2 کاله مکتب لرو، همدارنګه 4 کاله فاکولتا دغه بچلر کېږي، بل د ماسټري برنامې هلته نشته دی، د پی ایچ ډي برنامې نشته دی، همداسې وکیل برنامې نشته دی. نو کله چې دغه برنامې نه وي، هېڅکله نه انسان نشي کولی چې خپل هغه ایجوکیشن لیول هاي کړي. کله چې ایجوکیشن لیول نه هاي کېږي، دا دې باندې دلالت کوي چې مطلب ته کورس کې یا چا سره بحث کې هغې سره ته په منطق باندې نه شي تللی، ځکه ستا د علم دغه چې دی لیول چې دی دا ټیټ دی. کله چې د علم لکه د ګورو مخکې اشاره وکړه، کله چې د علم ساسي واضح ټکولی چې چا سره په منطق باندې خبرې وکړي، که ته چې ته غلطي لري، غواکد غلطي لري یا تی لري، تاسو بل سره به کولی شي استناد ته ورسیږي. مګر کله چې په لکه د افغانستان په ټولنه به مونږ خبرې کوو چې په افغانستان کې علم سطح ډېره ټیټه ده، نو کله چې یو کس یا چا سره بحث کوي په موضوع باندې، یا مطلب یو لیکنه کړې وي، هغه خپل ځان نه ملامت کوي، مګر که چېرته دا لوړې زده کړې ولري، دا د پوهېږي چې مطلب دا غلطي زما ده، بیا کولی شي هغې ته وایي چې بالکل دا غلطي زما ده، ما واخله. نو د مشکل دغه د علم دی، هلته نشته دی، لوړې زده کړې نشته دی.
مننه مننه محبت سب تاسو به سره وکړو زالا جانې تاسو ته راځم که تاسو راته وای دی وینځلې په صفات باندې دا ډېر عام ده چې په افغاني کورنیو کې کله کله پیخیږي چې تاسو دې موضوع په اړه باندې کوشش کوي خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي لکه زیاتره افغان نجونې مخکې دین شو طالبان راشي دوی سره چې موږ خبرې کړي دوی چې کورنۍ ته قناعت ورکول په دې برخه کې چې دوی زده کړو ته پرېږدي حتی مکتب ته یا لوړو زده کړو ته پرېږدي ورته ډېر ستونزمنه مساله وه ستاسو تاسو وینځلی یاست حتمن له داسې یو دورې نه به تېرې شوي یاست یا به یې تجربه لري یا به مو د بل چا کیسې اورېدلې وي په ټوله کې ولې یوې نجلۍ ته دا ستونزمنه وي چې خپله کورنۍ په دغې مسله باندې قانع کړي دلته د نظرونو تفاوت چیرته وي او ولې کورنۍ زړه نښه کوي د یوې نجلۍ چې هغه په داسې یو مرحله کې وي چې باید زده کړې وکړي په اسانه ورته غاړه نه ورکوي. زلا جان لیک مو غک لوړ کی چې ساسي غک ډیر ټیټ راځي.
څه اوس مې غک صحیح شو؟
او اوس هم شو مننه.
اوکي کچېری موږ دغه د فکرونو اختلاف تراشو او کچېری موږ دغه نه درک کول تراشو نو دغه یو څو دلایل دي چې ورونو ورته اشاره وکړه. او یو بله مهم خبره دا ده چې زمونږ ټولنه یو ډول دغه تشددي ټولنه ورته ویلی شم او دغه د نظر کولو مسله څه داسې ده چې زمونږ دغه د ډېر وخت راهیسې دوامداره ده. مثلا زمونږ ټولنه داسې ډېر زیاته په تیارو کې او فیصله په جنګ او په دغه کې پاتې شوې ده. د یوې نجلۍ درک خو بیا ډېر زیات سخت دی. حتی موږ هغه ځوانان چې دي هغوی سره استبداد یا تشدد کېږي په اصطلاح نه درکېږي او بیا د یوې جلۍ زده کړو کې لیګل او هغې باندې زده کړې کول چې موږ ډېرې کورنۍ ورسره خلاف دي. او دغه زه د نه درک مسله هم ګڼم او ځینې نورې مسایل هم دي چې زموږ جلې ورسره مخامخ دي. مثلا دغه فولکلوریک او دغه د کلتوري محدودیتونه دي چې موږ په ټولنه کې لاشته او زموږ د ټولنې هغه علمي کچه ده چې هغه ډېره زیاته ټیټه ده. او دوی مثلا په چیرې زه دا وایم چې یو چیرې مال وسي و د موږ له ازادۍ ډارېږو که نه ځکه ازادي ډېر مسؤلیتونه لري. نو چې موږ ټولنه چې هماغه په تیرو او په لنډو فکرونو او دغه جاهلیت کې تر ډېره وخته پاتې شوې ده نو زه فکر کوم بیا چې دوی د علم طرف ته او بیا د یوې ښه د پرمختګ په داسې ټولنه کې او د علم او ښوونځي او پوهنتون ته لېږل دغه ډېر سخت کار دی چې دې کار ته زموږ لکه زموږ غوندې خلک چې په اصطلاح ځوانان او لوستې کسان دي چې ډېر زیاته تمه ده او د ټولنې سترګې دي دوی ته. دلیل یې دا دی چې اول خو زموږ مشران که په اصطلاح زه یاد کړمه نو هغوی څه دي لکه عمر یې ډېر سوی دی نو څه وایم چې هغوی به اوس دومرهني چې درک کړي یا په اصطلاح مثلا هغه بیا چې ځوانانو ته راځي دوی حوصله هم لري صبر هم لري او کولی شي چې دار کم کړي. نو زه فکر کوم چې دوی باید موږ باید یو توافق ته سره ورسیږو او موږ باید دغه چې دا مسله او د علم مسله باید سره راسمه کړو. زه د دې دوه یو خو تشدد دی او بل د علم کچه ده چې هغه ټیټه ده زموږ په ټولنه کې او لا هم موږ په محدودیتونو کې یو او زموږ د فکر سطح دومره نه ده لوړه چې موږ ښځه په کار کې او په زده کړه کې وګورو. همیشه د ښځه په کور کې په پاکولو کې په خدمت کولو کې لیدلې ده که نه نو دومره لوړ فکر چې دی هغه بیا سخت دي چې ته یوه ښځه په کار کې یا په دند کې یا په زده کړه کې وګوري دغه درک بیا زموږ له سوي اوچت دی. نو دغه دلیل دی چې زموږ ټولنه نشي کولی چې یوه نجلۍ درک کړي او د دې هیلې وګوري.
مننه کور ودانه غلی زله مقام ځای صاحب له تاسو به مو پوښتم بیا به رڼا جانې ته ورشو که د ځوانانو برخې ته راشو په ټوله کې ځوانان چې دغه عامه مجلسونه کوي مازیګر کې راټولې یو بل سره کیسې کوي یا که په فیسبوک یا ټویټر کې دوی یو موضوع چای ور باندې بحثونه کوي کله کله داسې کیږي چې د دوی ترمنځ دغه بحث نه یوازې لفظي شخړې بلکې یو لوی جنگ ورنه بدلیږي او حتی بد الفاظ یو بل ته کاری په ټوله کې څومره اړتیا ده دغه بحثونه چې کیږي یا دغه راټولېدنې چې د ځوانانو لخوا کیږي حتما دا د ټولنې په پرمختګ کې رول لري یا پوهاوي کې رول لري. څومره مهمه ده چې په هغه اهدافو باندې چې دغه ناستې ترسره کیږي ډېر تمرکز وشي او د ارتباطاتو رامنځته کولو لپاره د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره او همدارنګه دا چې که چیرته اختلاف رامنځته شي د درېمګړي رول څومره مهم ده.
ډېر زیاته مننه اغلی سیال. ګورې ښه موږ چې کله د نظر د اختلاف بحث کوو په دې کې موږ درې ډول اختلافات لرو. یو موضوع یو ډول اختلاف داسې ده چې دواړه لوري په ناسم وي. زه غواړم یو څه ډېر ساده مثالونه ورکړم چې دا خبره لږ ډېره واضح شي. هغه نظر اختلاف چې مثلا دواړه لوري په ناسم وي هغه داسې وي، مثلا یو څوک وایي چې آسمان په ابي رنګ کې، بل وایي نه شین دی، خو یو درېمګړی راځي وایي نه بالکل آسمان شته نه، بلکې دا موږ فضا ده چې وینو. مثلا دا دواړه لوري په ناسم وو، یو درېمګړی راغی دا مسله حل کړله. یو ډول بل موږ اختلاف لرو چې هغه دواړه لوري په سمه وي. ګورې د ریاضیات او د ساینس موضوع بیله ده چې مثلا دوه جمع دوه څلور هر شی ته څلور وي، خو کله چې د ټولنیزو بحثونو خبره راځي، د ټولنیزو موضوعاتو خبره راځي، نو هلته حتما دا چې موضوعات هم شته چې دواړه لوري په سمه وي. مثلا زه یو ډېر عادي مثال وایم، څوک وایي چې مثلا قرآن کریم سپېڅلی کتاب دی، او یو بل څوک وایي چې قرآن کریم پاک کتاب دی. د دوړ معنا یو د مفهوم یو د فقط هغه د افهام او تفهیم او د یو د بل په هولو وسیله کمزوري ده، او دغه اختلاف رامنځته شوی. او دریم ډول د اختلاف چې دی هغه بیا یو لوری سم یو بل ناسم وي. دغه موضوعات بیخي ډیر دي او دغه موضوع کې بحث ډیر مهم دی، ځکه کله چې یو لوری په سم وي بل ناسم وي، په دې کې د مقابل لوری قانع کول یا بل د قناعت ورکول دا منځته راځي تر څو دغه کس چې په ناسمه دی هغه پسند شي. اوس دغه موضوع ته راځو چې درېمګړی رول څومره مهم دی او ولې به درېمګړی مداخله وکړي. ګوري کله چې موږ بحث د زموږ د ټولنې کوو، د افغانانو کوو، په دې کې دا واقعیت دی چې موږ له وړکتوب نه له کوچنیتوب په داسې شکل روزل شوي وو چې ملامتي باید رانه وړو. موږ ډېرې وخت داسې خبرې په خپلو کورنیو کې او له ماشومتوبه په مکتب کې په نورو ځایونو کې چې یعنی هیڅ ډول باید ځان ملامت رانه وړو. نو په دې صورت کې چې دواړه خلک د یا دواړه ځوانان چې د یوې ټولنې وي، په یو جامع کې لوی شوي، یو ډول کلتوري اړیکې ولري، نو حتما طبیعي ده چې دواړه مثلا دغه ډول فکر لري چې باید ملامت نه شي. نو اکثرا د همدغې وجه نه چې دواړه داسې یو ډول ضد نیولي وي چې نه غواړي مثلا کم راشي، نه غواړي خپلې خبرې نه په شا شي، دغه اختلافات رامنځته کیږي. په دې کې د درېمګړي رول ډېر زیات مهم دی. البته دا خبره په دې شکل مهمه ده چې د درېمګړي رول هغه وخت ډېر مهم کیږي چې کله بحث جنجال ته وځي، او مثلا بحث بلې ناوړې پایلې لوري ته ځي. کله ناکله داسې کیږي چې مثلا د دواړو د بحث په منځ کې د درېمګړي معلومات د دواړو ته یو لاره پرانیزي، لکه هغه اختلاف چې ما وویل دواړه لوري په ناسمه وي، یو درېمګړی راځي یو بل نظر وایي، دوی دواړه پوهېږي چې مثلا زم اختیام په غلطه معبولم قانع کیږي، د درېمګړي خبرې ته ممکن که غلط یم دوی غاړه کیږي، په خپلې خبرې نه پشا کیږي، یو د مقابل لوی خبره هیڅکله نه مني. نو په دغه صورت کې هم ډېره مهمه ده بل که چېرته مثلا درېمګړی په دغه شکل قضاوت وکړي چې څوک په سمه دی څوک په ناسمه دی، دا په خپله هم د دې سبب کیږي چې د دوی اختلافات په یو نه یو ډول له منځه لاړ شي. که چېرته دواړه د بحث جانبین یو بل ته وایي چې ته ملامت یې ته نه پوهېږي، په دې صورت کې ممکن یو بل سره شخړه وکړي. خو که درېمګړی یو کس ته وایي چې نه احمد یا محمود ستا خبره ناسمه او د فلاني خبره دقیقه ده او زه چې څومره معلومات لرم، نو په دې صورت کې دا اختلاف له منځه تللی شي.
مننه کور ودان ژوند دی اوسې. رڼا افغان ته هم ښه راغلاست، وایم ستړي مشي. رڼا جانې که تاسې راته په دې اړه باندې ووایئ، تاسې چون د پوهنتون محصلې وئ او دا چې اوس پوهنتونونه بندې په کور کې ناستې یاستئ، خو که په دې اړه راته ووایئ چې ځینو دوستانو مخکې اشاره وکړه چې درک او یا دا چې صبر کول مقابل لوري ته چې توافق رامنځته شي د نظرونو اختلاف سربیره، بیا هم تاسې به پوهنتون کې هم دا تجربه کړي، په ځانګړي ډول کله چې له استاد نه شکایت لري او ټولې ادارې ته ځي یا نماینده لیږي چې ستاسې شکایت ویسي، په ټوله کې ستاسې ترمنځ که د پوهنتون کې سره راته وکړي څومره په یو موضوع د اختلاف سربیره بیا هم توافق را منځته کیدی شو، او هغه یو هدف مو چې ټاکلی و که هغه هر څه و، لکه د یو ساعت نه مضمون اخیستل یا صنف لپاره تقسیم اوقات بدلول یا هر موضوع کوه، څومره ورته رسیدلی یاستئ؟
سلامونه تاسو ته سیال صاحب او ټولو اوریدونکو ته سلام، مننه ډېره زیاته. زه به ستاسو د سوال جواب داسې کوم چې لکه د پانتون کومه دوره چې وه او په هغې کې واقعیت ټول ځوانان وو او د ټولو نظرونه فرق کول او هر نفر کوشش کړی و مکتب ویلی و آمادګي ویلی وه او بالاخره ځان یې چې کوم هدف یې درلودلی یا کوم رشته یې څه غوښتله هغې ته ځان رسولی و. نو هر نفر به ځان هوښیار هم کوه، تعلیم یافته، او د هغې تر څنګ ځان د خپل کور کورنۍ هغه اتل یا قهرمان حسابه. نو په دې حساب باندې په سم کې واقعیت چې اختلافات هم ډېر زیات وو، خو زه که څه هم د ځان صفت درته نه کومه، خو ډېر زیات کوشش به مې چې کوه دې ته به مې کوه چې په داسې یو شرایطو کې چې زمونږ میندې زمونږ مشرانو ونه سو کړی چې درس ووایي، فلحال زمونږ دپاره یو زمینه مساعده ده. مونږ باید دغه اختلافات رامنځته نه کړو، کوم اختلافات چې د غرور د وجې نه دي یا هم د قوم پرستۍ د وجې نه دي یا هم دا چې ما په شخصي مکتب کې درس ولوستلی ده یا هم تا چې په دولتي کې لوستلی یا زه چې پیسه داره یم او په ما ډېر مصرف کېږي او په تا کم مصرف کېږي، د دې شیانو نه به راتېر شو. څه چې زمونږ هدف دی یو څه زده کول دي، دې ته همیشه ما کوشش کړی ده او هغه استاد مو انتخاب کړی ده کوم استاد چې مونږ ته مفهوم راکوي. سو زمونږ داسې ډېر زیات استادان وو چې شاګردان ورسره مشکل درلودل، لکه هغوی به جدیت به غوره کوو او ما بیا جدي استادان ډېر زیات خوښېدل. د دې په خاطر چې جدي استاد په شاګرد باندې جدیت کوي، مګم په زړه کې همیشه چې انسان وای یو نفر چې جدیت کوي او مقابل لوری داسې فکر کوي چې هغه به په زړه کې څه رحم ونه لري، خو برعکس مهربان انسان د روانشناسۍ د اړخه وایي چې واقعیت ډېر زیات مهربانه انسان دی. نو ما دا مهربان استادان چې وو دا به دومره به هغه نه کوله، یعنی په شاګرد باندې به دومره کوشش نه کوله، شاګرد به درس نه ویلی.
دقیقا رنا جان، زما پوښتنه همدا ده که داسې رالنډه یې کړی راته کم دغې برخې ته تم شو، ځینو محصلینو داسې استادان خوښول، ځینو نه خوښول، استاسو چې ځینو لکه غوښتل ځینو نه غوښتل، دغې هدف لپاره چې یا دا استاد وساتئ یا یې لرې کړئ، څه مو کول چې بالاخره توافق ته ورسیږئ او یو ښه استاد ځان ته وساتئ په صنف کې؟
مونږ ډېری وخت چې په څوم کې کله به مونږ پنځه نفره وو، نو مونږ لس نفرو به توافق درلودلو او باقي مانده پنځلس نفرو به توافق نه درلودلو. نو مونږ به ډېر زیات په خپلو منځو کې لکه د اول نمرې څخه یا د نماینده څخه به مو کار واخیست، یا هغه نفر چې په څوم کې به وقت ډېر زیات احترام وړ به وو یا هم چې ډېر به ورسره صمیمیت وو، د هغې د به مونږ کار اخیسته. خو ډېری وخت تاسو په خپله هم پوهېږي رایې هغې طرف ته کېږي کوم طرف ته چې ډېر کسان وي. نو بیا چې کله به مونږ توافق ته ونه رسېدو، ځکه چې تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې یو دوره تېره شوه، داسې یو حالت تېر شو که ډیموکراسي وه یا د درس او د تعلیم دروازې د نجونو په مخ باندې خلاصې وي، خو مګم داسې یو ډیموکراسي رامنځته شوې وه چې هر نفر خودخوا و، هر نفر یعنی خود اختیار او داسې اختیار دغسې یو غرور یا دغسې یو حالت کې وو که نه چې بل چا ته د اهمیت نه ورکولو. د دې مونږ مجبورېدلو چې د تدریسي معینیت څخه مرسته واخلو یا د رئیس څخه مرسته واخلو یا د داسې یو استاد څخه مونږ مرسته واخلو چې مثلا زمونږ د جنسه د مونږ ډېری وخت چې نجونې وو د یو زنانه استاد څخه به مو مرسته واخسته چې هغه مونږ ته لکه مثلا ښه نظریه به راکړي، مونږ سره به مرسته وکړي، یا د سړیانو د برخې نه د نارینه د برخې نه دغسې یو استاد به
مغورک چې دا غي سره به مونږ وکړو خبره شریکولای. یعنی دریم ګړای مو من سره وړ ډیره مننه کور ودان. خغل هلال کتا سره ته وای رڼا جان، ځینې موضوعات ته اشاره وکړه چې ځینې کسان کې د شتا سیم دا وضعیت کتلې وی هغه چې یو څه په ټولنیز لحاظ په اقتصادي لحاظ باندې خوي یا په خزای کې تعلیم کړی وي یا د نورو کسانو نه چې په ډیر مصرف باندې تعلیم کړی وي، کله کله داسې کیږي چې د خپلې غلط خبرې سره په هغه کس باندې بریا ترلاسه کوي چې هغه په حق وي. په دغه ډول شرایطو کې څه کول په کار دي او هغو کسانو ته چې د داس یو خلکو نظر منی یا ورسره توافق کوي یا ورسره ښه کوي، لکه موږ په افغانستان کې په تېرو اوس کې مثالونه ګورو، د دې لپاره څه کول پکار دی او څنګه د دغې وضعیت مخه نیول کیدای شي؟
دا خور ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړله. بالکل دا دا داسې پیښې من سره شوي دي چې مطلب په کلاسونو کې به وو، ځینې به وویل چې زما دا استاد نه خوښېږي یا مطلب په دغه موضوع زموږ مشکل دی، نو موږ به هم دغسې کول، دا کلاس به موږ ډیوایډ کولو په دوو برخو چې مطلب څوک د دغه استاد نه خوشحاله دي یا مطلب دا سیریز استاد دی دا چې دی نارمل مطلب لهجه من سره کوي، نو بیا به موږ هم دغسې دغه رای به م اخیستله چې مطلب ته کوم استاد خوښې دا سیری داخلي یا دا نارمل استاد سره خوښېږي، نو هماغه کوو چې لانجې به جوړېدلې بس ختم به یو بل سره بیخي هغه د کلاس نه بهر ډېر سیریز به تللو چې مطلب ته ملامت او موږ صحیح یا تاسو ملامت اوسې موږ صحیح یاسو، همداسې به ډېر شخړې به راتللې مینځ کې، بیا هماغه به چې بس بیا به موږ موږ نافشن ورک شو چې موږ کوم طرف ته ولاړ شو، موږ نه منې موږ دی نه منو، بیا به هماغه چې مطلب موږ به ادارې ته لاړو، نو ادارې ته به موږ دا خبره ورسول، اداره کې به پرې بحث وشولو، بس بیا به موږ ته یو استاد راولېږو یا په اداره کې به بس زموږ په موضوع باندې بحث وشولو چې مطلب دغه درېمګړی کس تاسو واخلي او دغه چې څه نظر تاسو وي هماغه قبول کوي. او مهمه خبره دا ده چې مطلب په دغه وخت کې څوک دا ونه وي چې زما تعلیم سطح سیوا ده یا زما لوړې زده کړې زیاتې کړي دي او تا کم کړي یا ستا علم ته کم دی یا ستا د منطق دلیل چې دی دا په ذهن دی زه صحیح ما، په دغه وخت کې باید د صبر او حوصلې نه کار واخلی شي او په دغه وخت کې یو بل وزغمل شي او بیا یو بل نظر.
هلال صاحب، برعکس بیا کله کله داسې کېږي چې هغوی چې مثلا په یو ښه پوهنتون کې تعلیم کړی وي که پوهېږي که نه پوهېږي، یا ما مخکې مې یادونه وکړه په اقتصادي لحاظ باندې ښه وي، دغه خبره منل کېږي که څه هم هغه په حق نه وي په یو موضوع کې، خو هغوی چې لکه په دولتي مکتب ویلی وي، دولتي پوهنتون ویلی وي، یا په ډېر کشفشي ځایانو کې درس نه وي ویلی، دغه هغه نظریه چې واقعا ښه خبره وي د معقوله خبره وي هغه نه منل کېږي. اوس چې دا شرایط له منځه یوړل شي او بالاخره هغه حق بل ځای ونیسي، څه ورته کول پکار دي؟
بالکل دا مشکل شته دی چې یو کس په هغه پرایویټ یونیورسټیانو نه ډیګری نه کړی وي، ډیګری کړی وي یا مطلب پرایویټ سکول دی ویلی وي، او همدارنګه یو سړی به ډیره خواري کوي چې هغه ګورنمنټ یونیورسټۍ نه یا ګورنمنټ سکول نه هغه پاره شوی وي. او مشکل دلته دا دی، مهم دلته نه دی چې مطلب پلانکي د شخصي پانتون نه دا ډیګری کپی پورا کړی دا ودي دغه سوې د دولتي نه پورا کړی، مهمه دلته دا دی منطق او دلیل، دلته استعداد مهم دی چې مطلب تا کې څومره استعداد د کاغذ دولتي وي کاغذ شخصي وي، کله چې شخص کې کوالټي وي استعداد وي باید داغي خبره والو واورول شي، نه مهمه دا نه ده چې یو کس د تعلیم په پیسو باندې کړي او د های یونیورسيټي نه کړي وي، مهمه دا نه ده، مهمه دا ده چې ته یو چا سره باس کې تقینات ورکې دا غستا منطق ساده خبره منطقي وي په دلیل باندې بلا ولاړ وي، نو مهمه دا ده، مهمه دا نه ده چې یو شخص چې د دولتي پانتون ویلی یا شخصي پانتون ویلی، مهمه هغه منطق او دلیل دغه بحث دی چې مطلب ته چا سره څنګه بحث کې، کله چې بحث صحیح وي باید هر څه سره تن کې دي ضد پرېږ دي او صبر دی وکړي او دا غیا خبره دی ومني، ځکه چې دغه غټ مشکل دی چې مطلب زیاتره خلک وایي چې مطلب یو کس همیشه خپل ځان باندې زیات دغه کوي چې مطلب زه هوښیاري ما زما علم زیات دی زما داری دا نه نه دا پریګ دا ضرور نه دی، مهمه دا ده چې باید ځان کې څه کوالټي ولري، دومره ته مطلب کله چې خبره کې باید ستاره خبره په منطق او په جرید باندې برابر وشي.
من نه کورو دا مقام ځای صاحب کې تاسو مونږ دغه پوښتنې ته ځواب راکړي چې زیاتره هغه کسان چې ټولنیز مقام لري، پیسې لري، اقتصاد لري، بیا هم دوی خپل خبره په څوکۍ کې نه یو هغوی چې د پوهې سرویره ښه منطق وړاندې کوي خبرې نه منل کېږي، حل لار ورته څه ده؟
ډېره مننه غلی سال، دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو خو ډېره مهمه خبره دا ده چې کله چې د عامه خلکو یا د ټولو خلکو د پوهې کچه لوړېږي دغه مشکل په خپله ورو ورو حل کېږي، ځکه زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک دغه د تحصیل لاندې دغه مسلې ته ګوري، مثلا څوک په سمره دې ته ګوري چې دا خبرې د چا له خولې وځي، یعنی د خبرې ته د اهمیت ورکولو په ځای د شخص ته اهمیت ورکوي. کله چې عامه پوهاوی ډیریږي یا په ټوله کې د ټولنې د وګړو د پوهې کچه لوړیږي، دوی هیڅ کلم دغه سې پرېکړه نشي کولای چې دوی د خبرې د منطق پر ځای د شخص لیدلوری وګوري او د شخص په طرف وګوري چې شخص څوک دی. یو خبره خو دا چې په عمومي کې د ټولو خلکو یا په ټوله کې د پوهې کچه په وطن کې د خلکو لوړه شي، دا مشکل ورو په خپله حل کیږي. بل خبره دا ده چې په دغه برخه کې د ځوانانو مسؤلیت ډیر زیات دی، چې مثلا هغه وګړي هغه ځوانان چې په دې اړه معلومات لري او پوهیږي باید دغه ډول لیکنې او ژباړې وکړي تر څو خلکو ته ذهنیت جوړ کړي چې هیڅ کلم د چا خبرې کارواله په دې نه ده چې هغه په کوم موقف کې ده، بلکې دغه په دلیل دی، دغه په منطق دی. بل باید هیڅ کلم د دلیل یا مثلا د خبرې د کارواله معیار دا نه وي چې چا چیرته پوهنتون لسته، بلکې معیار باید دا وي چې د چا خبره څومره سمه ده او څومره په اصول او په طرز او طریقه برابره ده. بل کله چې انسانان په خپل ویښ وجدان ولري، تاسو باور وکړئ دا یعنی ډېره لویه مسله ده که موږ جدي وګړو، ځکه چې یو څوک چې په ښه پوهېږي چې مثلا دغه کس ملامت دی یا د خبره سمه نه ده، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه په یو ښه ټولنیز موقف کې دی، یو ښه وضعیت کې دی، دغه خبره سمه ګڼي، هغه حتماً د خپل وجدان او د دننه نه ځورېږي. نو کله چې د انسانانو پوهې کچه لوړېږي او دا ومني چې مثلا هیڅ څوک له هیڅ چا برتر نه دی، په خپله دغه مشکل حل کیږي. نو زما په نظر تر ډېره بیا هم تکیه په پوهې کیږي، کله چې هم ذهنیتونه جوړ شي دغه مشکل حل کېدای شي.
مننه کور ودان. رانا جانې که تاسو ته راشو، کله چې دوه نفر خبرې کوي یو غواړي چې یو موضوع باندې توافق ته ورسیږي، د ژوندۍ او مثالونو وړاندې کول څومره ضرور دي په دې خبره اترو کې؟
لکه د مثال په توګه کوم ژوندۍ
مثلا دوه کسان خبرې کوي، یو د دې لپاره چې خپله خبره سمه واضح کړي یا وکولی شي مقابل لوري ته ورسوي، یو مثال وړاندې کوي، یا وایي لکه تاسو خپل د صنف یو مثال موږ ته وویلی چې کله موږ توافق نه شو کولی ادارې ته تللو، د داسې مثالونو ورکول په خبرو اترو کې څومره مقابل لوری کولی شي اغیزمن کړي، او هغه څوک چې ښه منطق وایي ښه دلیل وایي څومره د هغې په خبرو باندې دا اغیزمن تمامېدای شي؟
زما خپل شخصي نظر چې کوم ده، لکه مخکې دوستانو هم یادونه وکړله چې دغه ذهنیت ډېر زیات مهم ده، زه هم په همدې نظر یم چې ذهنیت ډېر زیات مهم دی. او بل یو څه چې دي هغه باور ده. یو انسان چې کله په جامعه کې د انسانانو سره ښه رفتار ولري، په هغې باندې هر سړی باور کوي، د هغې په خبرو باندې. ما مخکې چې دا خبره کومه یادونه وکړه چې مثلا دوی چې په ښه مکتبونو کې یا په ښه پوهنتونونو کې زده کړې کړي وي یا په ښه مقام کې وي، که نه د دوی خبره منه کېږي. هدف مې دا نه و چې مثلا د دوی خبره به ډېره زیات ومنی شي، البته موږ په تېره دوره کې دغه شیان ډېر تجربه کړی دي. خبره دا ده چې دوی یو رقم دغه سي ځان خایي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې یم، زما به ډیر منای کیږي، خو مګم دا چې دوی په دې باندې قناعت کوي چې مثلا زه په خپل پوزیشن کې زما خبر به ډیر منای شي، دا اصل خبره نه ده. چې دوی په خپل پنتون کې هم درس ولې، مکتب کې هم درس ولې، دا هم د دوی لپاره څه ګټه نه کوي، ځکه چې د دوی په هوایي دوی نظریات ډیر زیات مهم دي. بل دا چې په دې حکومت کې مونږ درلودل چې هر نفر په واسطه باندې پاسنات باندې مخته تلو، د دې په خاطر دوی داسې یو نظر غونډې کېدل. خو مګم نن وخت کې چې یا په نن سبا دغه کوم ماحول چې موږ ګورو، کنه چې موږ باید ځوانان لپاره کار وکړو او موږ باید دغه عامه پوهاوی چې کوم دا باید رامنځته تر څو چې دغه د ځوانانو د ذهنیت چې کوم دا بدل شوی ده، یا هم چې بدلون ورته ورکړو په راتلونکي کې، د دې لپاره د عامه پوهاوی واقعیت ډېر زیات مهم ده. او د مکتب کومه دوره چې د دوی لپاره رضیات مهم ده، د پانتون دوره دوی لپاره ډېره رضیات مهمه ده. او زما په نظر دغه باور درلودل او په خپلو خبرو کې د خپلو تجربیاتو نه استفاده کول او په خپلو سترګو باندې یا په هغه حقیقتونه چې په سترګو باندې لیدلي دي، هغه عبرتونه چې اخیستلي دي، د هغوی حادثو ویل دوی لپاره زما په نظر چې دوی لپاره دغه د توافق سبب کېدای شي.
مننه کور ودان. هلال صاحب، که تاسو راته ووایئ کله چې دوه کسان خبرې کوي یا دریمګړی منځ ته راځي او په یو موضوع باندې چې غواړي د دوه کسان ترمنځ توافق رامنځته کړي، څومره کیدای شي د دوی لپاره دغه موضوع ارتباط داسې یو فضا رامنځته شي چې دوی وکولی شي بغیر له دې چې ویره ورسره وي چې د دوی دا کوم خبرې چې کوي یا کوم موضوع چې بیانوي او کوم دلیل او منطق چې وایي لاغې نه سو استفاده ونه شي.
ګوره لکه زه داسې پیښې ډېر زیات پیدا کېږي که نه، لکه څو موده مخکې ما خپل یو ملګري سره غوښتل چې زه په موضوع باندې لاړ شم، نو هغې ما سره نه منله، وایي نه ته وایي روانې وي ته سا وایي چې دی دا کوم نظر چې ډېر نه منطقي دی او نه دا خبره چې دی دا کوم دلیل هم نه لري، او همدارنګه ما هغه رجیز کولو چې نه ستا خبرې صحیح نه دي زما صحیح ده، بیا ما هغه چې بیا ما وویل چې زمونږ ملګری وو هغه مې ورته یاد کړو چې دا رېشي دا خبره به مین سره واچوم، بیا به وګورو چې مطلب تا خبره صحیح ده او که زما صحیح ده. خو موږ دواړو ډېر زیات کوشش وکړو چې مطلب موږ ته یو بل ته قناعت ورکړو، خو نه کېدله چې نه کېدله، بیا ما ملګری چې راغی بیا دا خبره مې سره وویلله چې وګورو موږ دغه درې ساعته کېږي په دغه موضوع باندې زمونږ نیوکه ده، موږ په مشکل باندې ورسره سو، نو دا ماته قناعت راکولی شي نه صدا کولی شم نه دې ته قناعت ورکولی شم، بیا هماغه چې هماغه ملګري ما ته وویل چې تاسو صبر وکړي او حوصله وکړي او بل درک کړي زه به تاسو پوه کړم چې مطلب دا موضوع څه ده، یا تاسو کې مکمل تاسو دواړه ملامت تاسو یا پوهېږي پرې نه، یا ستاسو دغه موضوع چې د ذهن نه وتلې موضوع ده، نو یا تاسو کې یو سایډ صحیح ده یو سایډ غلط دی، په دغه خبرې په منطق په دلیل نه ده، نو هماغه چې بس هماغه درېم کس راغی بس زمونږ منځ کې هغه خبره موږ ته په منطق او په دلیل وویلې او بس مشکل ختم شولو.
مننه کړو. دا مقام صاحب که تاسې مراته همدا موضوع وایي، کله کله داسې کېږي چې یو څوک که دوه کسان نشي کولی یو موضوع باندې توافق ته ورسېږي، درېمګړی چې راځي که هغه غواړي واقعیت وایي، یریږي که چېرې واقعیت وایي دواړو کسانو سره په جنجال کې پاتې کېږي. دلته د دغې اعتماد او باور فضا رامنځته کول او دې لپاره چې هغه شخص د مسؤلیت احساس وکړي د دې فضا رامنځته کول څومره ضرور دي؟
ډېر مننه اغلی سیال. کله چې د درېمګړي بحث کېږي په دې کې ډېره مهمه خبره ده چې دغه ډول اختلاف وایي دا داسې ډول اختلاف ده چې دواړه لوري شته، یعنې دلته افهام او تفهیم کېږي، نو ډېر فوکس باید په دې وشي چې افهام او تفهیم په ښه شکل وشي. کله چې خبرې الفاظ سم وي، د الفاظو کې داسې کلمو استفاده ونه شي چې مقابل لوری پکې ډېر سپکاوی احساس وکړي، نو پخپل دا خبره او دغه اختلاف نظر چې په ښه شکل پاتې شي. نو د درېمګړي اصلي رول په دغه ځای کې همدا دی چې کوشش وکړي د دواړو لورو ترمنځ کې که چیرته الفاظ توندېږي، یا کوشش دی وکړي چې دوی دواړه حاصلې ته وهڅوي، او یا هم کولای شي چې دغه بحث په همدې ځای پای ته ورسوي. نور یې کله ناکله اګنور کول یا د یوې مسلې نه تېرېدل ډېره ګټه کې نسبت دار چې هغه همارس دوام ومومي، ځکه موږ ډېری وخت وینو چې ډېر معمولي بحثونه چې ډېر عادي خبرې وي د همدې بحث او کمیونیکیشن په نتیجه کې لا بدتر حالت ته ورسیږي. نو که چېرته درېمګړی دغسې احساس کوي چې ګویا دغه دواړو کسان چې زما مقابل کې ناست دي او یو بل سره بحث کوي، د همدې بحث په نتیجه کې یو وخت بلکې د یو بل د وینو تیږي کېږي، یو بل ته کندې ګوري، د یو بل دښمنان کېږي، نو باید ډېر کوشش وکړي چې دغه مسلې ته یا د بحث د پای ته کېږي. ډېری وخت هم داسې شوي دي چې مثلا ډېر عادي مسله د بحث په نتیجه کې یو ډېر جدي موضوع شي، او کله چې موږ ګورو مثلا زمونږ د بحث نتیجه له هغه ډېره بده ده چې مثلا پای ته ورسېږي دا بحث همدلته ختم شي، نو خبره ده چې پای ته ورسېږي. او که چېرته مثلا درېمګړی پوهېږي چې نه دا بحث بدې خبرې ته نه وځي، نو په دې کې څه دی کله چې دوی دواړه قناعت ورکوي او له دې ویری چې مثلا که زه د یو په ننګه خبره کوم دا بل خفه کېږي، نو یوازې یوازینی هنر چې دی استفاده کولی چې هغه د الفاظو هنر دی. هېچا ته دې نه وایي چې مثلا ته په ناسمه ستا خبرې سمې نه دي، بلکې ودې وایي او دواړه سم وایي، خو د ده خبرې په دغه دلایلو قوي دي. نو په دغه برخه کې دغه د کمیونیکیشن هنر لرل، د الفاظو نه صحیح استفاده کول په صحیح وخت کې په صحیح توګه له الفاظو ګټه اخیستل د دې سبب کېږي چې درېمګړی وکولی شي په ښه شکل دواړو ترمنځ هغه منځګړتوب وکړي، او دغه بحث چې خدای مه کړه بدې لوري تلو ښه لوري ته وګرځوي. او درېمګړی په دغه کې ډېر زیات رول لري، ځکه دوه کسان ما پخوا هم اشاره وکړه لږ مخکې په خپلو خبرو کې چې بیا خصوصا پښتانه یا افغانان چې د په داسې ټولنه کې لوی شوي دي هېڅکله نه غواړي چې مثلا ځان پر راولي. درېمګړی کولای شي چې مثلا په ښه شکل او په ښو الفاظو دغه قناعت بل ملګری ته ورته
مننه کور ودان. اغلی سلام تاسو ته برا شما تاسو لیکوال یاستی او د لیکنی کوي د یو بل ډول د بحث کولو یو طریقه ده. کله چې تاسو خپل لیکنی حتمن زین او صدان بلری هغوی ته بیلیږي او دوی باتمن زین نیوکه کوي یا بیرته ورکې اصلاحات رامنځته کوي. تاسو چون لیکوال یاستی او په دغه شیانو سره به مخ شوی یاستی لیکنی کې انتقادونه به در باندې شوي څومره ضرور ده چې د دې لپاره توافق رامنځته شي دواړه لوري انتقاد ومني او ورسره توافق وکړي؟ بلې غلزله
زما په خو سم دی
سم ده مهرباني.
اوکې ا موږ په ټولنه کې کله کله ډیر واړه مسایل شي دي هغه موږ ورته خیال دی یا موږ ورته پام دی ډیر کله په ډیر لوی ستونزو پکېږي. زه راځم خپل موضوع ته چې د لیکوالۍ برخه کې دا نقد یا انتقاد څه دی دا چې دې څومره مهم دی او څنګه باید کوئی یو خوځ مونږه انتقاد دې چې هغه باید څه ډولني کله کله مونږه دا نقد کوم کی یا هغه څوک چې انتقاد کوي د چا په لیکنه یا د چا په کیسه هغه کله کله دغه څه یو څه لیکي یا دغه څه یو الفاظ کاری چې بیا نو درک چې امکان نه لري چې سړی درک کړي هغه بیا مونږه نقد کوونکی وشو ویلی بیا راځم هغه خبرې چې باید په یو نقد کې وشي او هغه خبرې چې باید په یو ولیکنه البته ما یو بل څه هم دا یادونه کړې وه چې مونږ زیاتره نقد یا هغه فیصله کړه کتن چې مونږ ورته وایي هغه زیاتره په مقابل لوري باندې په اثر باندې که چېرې مونږ په اثر باندې نقد کوو هغه یو عالي نقد دی ته وایي چې مونږ د اثر ښېګڼې او بدګڼې دواړه راواخلو. نو په دې اثر بیا لیکوال زه فکر نه کوم چې هیڅکله دې هم په دې مسایلو خفه شي او بل که چېرې یو څوک نقد کوي هغه باید د انسان چې هغه په دې راپوهه لري که نه هر څوک د نقد یا کرکتنه نشي کولی. نو بل یو لیکوال په حیث که چېرې زما په لیکنه یا زما په کیسه یو څوک نقد کوي نقد کوي یو استاد کوي نقد کوي دا خو زما لپاره ډېر زیات ښه خبره ده او دا موږ استادان دي چې موږ خپلو غلطیو ته متوجه کوي او دې کې موږ ځوانان شته چې هغه کله کله زه فکر کوم کله کله چې موږ په دې پوه چې موږ نه پوهېږو موږ ډېر پوهېږو که نه خو موږ په ټولنه کې خلک دا نه مني چې موږ نه پوهېږو دې ته خپل څه شي چې موږ په هر څه پوهېږو. نو که چېرې له موږ سره دغه علم پیدا شي چې موږ نه پوهېږو نو چې څه کوو که موږ ډېرې ستونزې بحث شوي نقد که چېرې زما په اثر کې دی یا د نورو لیکوالانو شاعرانو په اثر هغه لیکنو یا شعرونو باندې کېږي هغه یو خو اصلي باید نقد وي او یا د یو پوهه استاد لخوا شوې وي. نو بیا دا خو ډېره ښه خبره ده او دې کې باید موږ ډېر زیات دې خبرې ته متوجه اوسو چې سره زموږ په خیر دي او زموږ د پلیکنې په لور سره ډېر زیاته مرسته کولی شي. څنګه ته د لیکوالۍ نه بهر ټولنیز ژوند دی چې د مسایل په کې کله کله موږ ډېر زیات ضروري مثلا که چېرې راسته ته د ټولنیز ژوند ته معمولا موږ ډېر پام نه یو خو موږ ډېرې غلطۍ کوو او ته غلطۍ بیا ډېرې زیاتې لویږي او په لورې ځینو مشکلاتو او ستونزو بدلېږي. مثلا دغه د غلط فهمي یو برخه ده چې موږ دغه توافق ته نه رسېدل لکه په اسلام هېڅکله په ټولنه کې دغه څه نه وي چې مثلا ته یو مقابل لوري سره بحث کوي ته باید په دې پوه شې چې مته سره څه په حق یې نه مقابل لوری هماغه څه په حق دی هر لکه یو څوک چې دقیق وي یو څوک چې بحث کوي خپلې خوبیانې او خپل هماغه مشکلات یا بدیان ځان سره لري چې هغه موږ باید څومره پوهه او درک ولرو چې موږ هغه درک کړی او دې یو
مننه کور ودان دی. زه یوازې یو لنډ مثال در سره شریکوم. چا د یو چا په لیکنې باندې نقد کړی و دغه نقد دومره اوږد و چې دغه کتاب د کره کتنې نه ډېر شوی و. رانا جانې تاسو ته راځم لنډ ستاسو پیغام مو اورم کوم ځوانان چې په خپلو کې بحثونه کوي او نشي کولای چې توافق ته ورسیږي لنډ ورته څه ویل غواړئ؟
زما وینا ټول ځوانان ته دا ده چې هغوی باید حتماً توافق وکړي، یعنی باید حتماً دې ته خپل هم توافق وکړي او نور هم وهڅوي، ځکه تاسو پوهېږئ په افغانستان کښې داسې یو حالت ده چې هر څوک د یو بل نه ځان پورته کوي. بل دا چې مونږ زده کړې ته ضرورت لرو، پوهای ته ضرورت لرو، د علم او د تعلیم په مټ باندې مونږ کولی شو د خپلو هیلو ته ورسېږو، د هغې تر څنګ د خپل هېواد په ابادۍ کښې ښه رول ولرو. نو دې په خاطر په یو بل باندې بې ځایه انتقاد کول، د یو بل نه ځان پورته ګڼل او په یو بل باندې بې ځایه نقد کول، دا زما په اند ښه کار نه ده، بلکې نقد هم ښه ده په خپل ځای باندې. لکه حضرت عمر فاروق به همېشه ویلي که نه چې زما نږدې دوست هغه ده چې زما په کار باندې نیوکه ولري یا نقد ولري. زه په ځان کښې اصلاحات راولم په خپل ځای باندې. په بعض مسایلو کښې په نیمګړتیاوو کښې باید حتماً دغه په ځان باندې ومني چې زه کمی لرم، ځکه چې انسان چې ده کامل نه دی، کې والله په ځان باندې پورې ده. او د هغې تر څنګ باندې توافق هم باید په داسې شکل باندې وي چې په یو مسالمه موضوع باندې یو مسالمه طریقه سره هغې ته توافق ورکړی شي.
مننه کور ودان هلال محبت، تاسې هم لنډ پیغام اورم چې وخت کم ده.
زه به هم دومره ووایم چې لکه خوراکۍ چې مخکې اشاره وکړله چې د علم کمی دی په افغاني ټولنه کښې، نو کله چې د علم کمی وي بیا دغه غلطیانې ډېرې زیاتې را دي چې د یو بل خبره نه اورېدل کېږي. نو کله چې د علم سیوا شي نو بیا مشکل نه پیدا کېږي، بیا ضرور یو بل ته په منطق او په دلیل باندې خبره ورکول کېږي. او په دغه کښې که د یو شخص مطلب هغه هغې خبره منطق او دلیلي نه اوسي، نو هغه دې باید صبر وکړي، هغه بل کوم مقابل کس دی هغه په منطق او په دلیل خبرې کوي، خبره دې نه ردوي، او بس صبر او حوصله دې ورسره وکړو، موافقې ته دې ورته
ووایو. مقام ځای صاحب مننه. مقام ځای صاحب، تاسې هم پیغام لنډ ډول چې وخت ډېر کم ده.
ډېره مننه. زما فقط یو پیغام دی ځوانانو ته، هغه دا چې که چېرته ملامت وایي د ماتې منل زموږ اخلاقي مسؤلیت دی او دا هیڅ نوع عیب نه دی. مننه.
کور ودان له تاسو څلور واړو قدرمنو چې پروګرام کښې مو راسره ګډون وکړه. په پای کې ورزو د پوهاند دودیال بشیر په نظر په همدې اړه باندې چې هغوی یو با تجربه استاد دی، او د هغوی پیغام اورو چې څنګه ځوانان کولی شي په ژوند کې د دغه ډول اختلافاتو په اړه باندې توافق ته ورسېږي.
اختلاف څو مراحل لري. دا د یوې ساده مرحلې نه شروع کېږي چې هغه عبارت د دې څخه ده چې په اول ځل باندې د نظرونو اختلاف معلومیږي. اندکترین تفاوت د ذهنیتونو ترمنځ، د غوښتنې ترمنځ او د طرز دید او تفکر ترمنځ لومړني علایم ښکاره کېږي. په دې کې د اختلاف کښې واقع شوي کسان یو بل ته تر یو اندازې پورې لږ څه بدبینه کېږي، تفاوتونه درک کوي. که په دغه مرحله کې مداخله وشي، منځګړی کار وکړي، هغه نهاد چې ده یا هغه عامر او هر څوک چې ده، که دغه مرحله کې اقدام وکړي ډېره ښه خبره ده. خو د دې نه دویمه مرحله چې ده، هغه نو بیا مرورتوب ده. اختلاف کښې واقع شوي کسان یو د بل نه مخ اړوي، دا نو بیا څه پیچلې ده. درېیمه مرحله دا ده چې بدبختانه د اختلاف کښې واقع شوي کسان یو بل پسې تبلیغات کوي، یو بل پسې خبرې کوي، یو بل باندې تهمتونه کوي، دغلته ده چې اختلاف پیچلی کېږي. تر دې نه وروسته بله هغه مرحله ده چې دوه اختلاف کښې واقع کسان یا حتی څو کسان دا په داسې یو تضاد کښې واقع کېږي، په یو کشمکش کښې واقع کېږي چې دغه د نظر اختلاف په شخړه باندې بدلېږي. دا شخړه خدای نه خواسته بعضې وخت د سحر ته رسېږي چې فزیکي برخوردونه کېږي او یو د بل بیخي محوه کول په فکر کې لویږي. نو ډېره ښه خبره ده هغه کسان چې د منځګړي وینجي په توګه یا د مذاکره کوونکي په توګه غواړي خپل رول ادا کړي، یا محیط و چاپېریال دوی چې متوجه کېږي چې په ځوانانو کې په دوو کسانو ترمنځ، د یو کلي په سطحه، د ښار په سطحه، د ځوانانو د دوو ډلو، د دوو سیاسي حرکتونو، د دوو مدني حرکتونو، د دوو ګروپونو ترمنځ کله چې تفاوت د نظر راغی، نو په دغه اوله مرحله کښې چې اقدام وشي دا ډېر مفید ده. تجارب ښودلې ده چې تر رسمی حل نه غیر رسمی حل ډیر مؤثر ده. یعنی مخکې د دې نه چې موضوع محکمې او قاضي ته لاړ شي، اختلاف باید د یو درېمګړي د خوا نه په غیر رسمي ماحول کښې، صمیمانه ماحول کښې حل شي. کچیری میډیشن یا منځګړی سم رول ادا نشي کړلای او موجود نه وو، نو بیا نیګوشن یا مذاکرات ته لار هواریږي. دا مذاکره او درېمګړی باید داسې فشار رانوړي چې یو طرف مجبور شي د ملامتي منلو ته. نه، قناعت که چیرې تاسو یو څوک مجبور کړئ د اختلاف په حل کې چې د اختلاف نه تیر شي یا جانب مقابل ته ځان پړ وبولي، نو دا ښه نتیجه نه ورکوي، بلکې بهترینه نتیجه هغه وخت حاصلېږي چې قناعت موږ ورکړو. د مجبوریت له مخې په یو چا باندې فشار راوړل او د اختلاف نه تېرېدلو ته یې چې موږ واداره کړو، دا باعث د دې ګرځي چې هغه ته یو څه وقره پیدا شي، هغه بالاخره که موقتا اختلاف فراموش کړي او موقتا پخلاینه وکړي، پخلا شي موقتا آشتي وکړي، اما زړه کې وقره پاتې کېږي او دا بیا یو بل وخت خدای ناخواسته بیا انتقام اخلي. نو بهتره دا ده چې د اختلافاتو په حل کې او د پخلاینې په راوستلو کې قناعت له لارې او ځان مطمئن کړو چې رښتیا هم دواړه طرفونه دې ته حاضر شو چې په واقعي معنا سره پخلا شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ، ازادي راډیو .com ته ورشئ.